وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره او وی ویبلی و مې ورستمو هر کله کوم. دا ونې ګورې چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړې شوې نجومې څوړان وینې کړي. له ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وارزم کې ته پیغام را رسولې. لدی هم خبرېږي چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو پخوانی مشر سره د یو افغان له جنجاله هم خبرېږي او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو تر څنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مسایلو تاو د ټکی. نوی ډیلی کې د افغان سفارت له تړل کېدو سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامون زیا او همکاران یې له سفارته وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جان کنسولا از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد، خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی، در جمهوریت سفارت پا پانیس پا هند که خپل ماموریت پای ترسه ولیده، حق بند شویده.
در وست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې دی، په سفارت کې دا اوس ما خبرې شروع کړې. دوه پنځه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل. طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې، لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سوه څلوېښت دیمګ خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلا لپاره د تونل او ګالری کارونه چې تاسو مشاهده کړ و اته نوي فیصده کار شوی. کانکریټیزي به ډیره زر خلاصه شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین. حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه اویا زره ډالر راټول کړي او د سفر موزې برېټانیا ته هم پخو دي.
نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
دا خبره هر چا ته کوله چې کېدای شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت څلوېښتي. منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نه شي.
نه اسلام مانی، نه این مانی، نه جرگا مانی، پلاس کے ٹوپک آخستی رائی، پلاس کے خلق ساتلی دی، ویس بدا ویس قدم و ندر بسیاخی، دراکتا خبر بیجیز غلی، پراکتا خبا، زمردہ افغانان، زمردہ پشتان ناستی.
خوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي، طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زوره له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده. وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له اته سوه ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار، هر ډول زده کړو، پارکونو ته په تلو، سینګارتونو او نورو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو تر څنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونزی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یوه هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلی دی. یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتلو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې څام د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي. خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکی وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل دا وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دی روان، سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دی. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولی هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټانې په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره 110 مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅ کله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي پر موږ تطبیق، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغو شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو 10 میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تېره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وای ژر به د هرات د نفټو له 23000 کیلومتر مربع پراخي حوزې څخه د 100 څاګانو په مرسته د نفټو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفټو استخراج 800 ټنه تل وړ شي.
800 څاګانې اوس افتتاح کیږي، ان شاء الله ډیر ژر به نورې څاګانې تیار شي او په آینده کال کې به ډیر څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دی کمپنی ویلې چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوي سړک د ولایت لپاره چې واغ ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره
که څام طالبان له پخوانی حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نوي ورغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خنډ پېښي، جنجال پېښي، نو بهانه ده کې چې په رسمیت نه پېژندل شي. یاده مشکل، یاده مشکل دی کې د رسمیت پېژندلو خبر نه ستکه.
د بل خوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $80,000 مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې $22,000 مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 مونږ په لاس انجلس او تقریبا $10,000 مونږ په فینکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي.
افغانانو تود هرکلی وکړ د دغه تیله بیک وویل او په لسګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده. درې غونډې کړي دي او د دې اراده دا ده چې ځینې نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې او بیا اراده لري تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستاني ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو له لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندلی دی.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاور نه وسړي دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر راتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړخه نه وشو. دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ. نفرت یې پیدا کړ. ضد یې پیدا کړ. او د خلکو په ذهنونو کې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي اول به دوی سپورټ کوي.
بلخوا پرلته د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلې او که دوی وقهرېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي سره کښېنه ورکې دا پښتنو ته ازادي. دا د تور انګریز دا د پنجابی دا د امریکې د غلامۍ اخلاص کوي ورکې ازادي خلاص کوي.
او تیرونه د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی وي. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و د پاکستان په خوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شو. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بلل او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت په خوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري. حکومت اګلاره چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې ویبلې جګړې ته لاره پرانیزي
او دا سیمه ټوله بې ثباته کوي. دا نوی عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی امریکا او برتانیا او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا بد مرغه جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. یو محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارٹی لیڈر اکرم شاللہ ان ہی یوزڈ ٹو سے ان پشتو کہ ٹوپک پزور رغلے دے ٹوپک پزور بے وباسے.
پا په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کارون کې د محسن داوړ سرګندونو غوسه کړي او د طالبان حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوده. خو د مسکو له کانفرنس سم دستي وروسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشرې هم غوښتي دي چې نړیوال د موازي ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازي احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استازي ته په دغه برید شدید غبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان په رابطه توند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپله ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام سې وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد عربیه په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلومه ولله کيا ملک یا سټیټ یا دولت د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغه د پالیسو د تطبیق د لپاره یو سپک بهنر ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوون کې سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجنیران او کارګران چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونه منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژې د تطبیق لپاره اخیستي و وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې. خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجنیران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دویم روبه کې د کار شروع شوی موږ اولویت تونل او شپاړسمې ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو. همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. هلته هوا مناسبه ده، هغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو کې چونل ته هوا سړه وي کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلاً دپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل 90% کار شوی، کانکریټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتره اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $6.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتره را لاند کړه. د افغانستان د کورنۍ جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالېده. طالبان له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې په رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندري زیات شوه. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوه، د تیرې اونۍ په یو بیان کې ملت پال سیاستوال تورن کړی دي چې د لر او بر د یووالي ناری یې دروغ وي.
همنه یها بڑے بڑے نعرے سنے لرو برو لرو برو لرو برو او دوی نتیجه سرا وتلا تم در بدر او زم در بدر او تم برم در بدر او لرم در بدر دا دوی نتیجه را وتلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لارو بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وګرځېده او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو. نو ولی هغه استاد نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونو اوشلول. نن ته ماغه قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکا کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکوي؟
تنن ما ته وایه چې لر او بر در په در مولوی صاحب کستا په دې ایمان وي، کستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، نو په ایمان د سړی سړی حساب درسره اوسي، که دلته نه اوسي د خدای په حضور کې به درسره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د مونږ ستونی وشکېدل، بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو، خیر ده که مونږ په زندان ته لاړ شو خو مونږ تاسې ته حق رسو. ډېر کوشش اوس په دې کوي چې مالیات رواج کړي. مالیه څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرامه ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي به دما حکومت ړنګوي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي، د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسید، که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکړي، شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې تر څنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل، نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې له دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبی پنجاب تا روان یو، اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی، ولی منگا زینی لکیگو، ولی منگا رسوا کیگو، ولی دا منگ سر دا بد کیگی، او دومر خلق پادا بوله کی جوی ما خبر دا دا پا انگلیش منی پارم ده چی مل ده او سلی گنو غرزولو لدی، گنو چه دا اولو لدی، لوڈنگ انلوڈنگ لدی دل برا پارم سوک دا کی، او دا سل یو نیم سل روپے جرین دیر پارم دا پروسیٹ ہو دا کیزون دا پارمون ورکی نرکت دا کم خبر دا 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 چاو کم ده. منگا صرف دا دی خبری دی منگ تا وضاحت دو کرده که چیر پنجاب چی ده دا دا منگا ده ملکی سن دا منگا پاکستانیان نیو منگ چی پنجاب تا رو که دا اٹک پا پول چی منگا اولو نیو منگا بل وطن تا اولو
چی کچری دا اٹک پا دروازه بانی پنجاب تا پا اختو بانی بتا کلیرن سرٹیفیکیٹ لری، نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پښتونخوا ته راټک په دروازه را دد نه کیږي، هغې د ځان سره کلیرن سرټیفیکیټ خیبر پښتونخوا ته راوړي؟ د ری پښتنو نه د پاکستان ته د پښتنو پښتنو د سیډ نه ډېره خطره ده، کړي د پنجاب د سیډ نه غټه خطره ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دی او په پاکستان کې د دغه قوم خلک پخپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډېره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې و، تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. نوموړی په افغانستان کې وسلوالو ډلو د تنظیمونکو پاکستاني جنرالانو له منځه شمېرل کېږي چې د پاکستان استخباراتي کتابونو کې د تنظیمي ډلو او طالبانو د رامنځته کېدو برخه کې رول مهم ګڼل شوی دی. قریسا محمدی چې دغه کانفرنس کې د پښتنې لپاره پورته شوی و، اسد دورانی په خپلو خبرو تر پایه چوپ کېنولی او د افغانستان په ورانۍ کې د هغه په رول څرګندونې کړي.
چګونه میګه ما رفتی با ریګن صحبت کردیم و توافقی
زخیر صاحب کتاب میشه که ما رفرنس گرفتیم خودمون مطالعه کنیم. شما سوالتون را پرسان کنیم.
من سر سوال میگم ما از سال 1983 تا سال 1989 با رئیس اسرائیل
په ټولنیزو رسنیو کې د قریسا محمدی دغه اقدام په داسې حال کې ستایل شوی چې تر دې وړاندې په فرانسا کې هم یو افغان ځوان د پاکستان د پاوز پخوانی مشر جنرال باجوه سره لفظي شخړه کړې وه. او د جالب خبرونو له دریڅونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري، خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنري په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلي غوټۍ واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانیستي او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده، خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي.
دا هنر که څوک وغواړي چې زده یې کړي، دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي، خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پښتون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی، خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او که سم نړۍ ورستر بلی پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي، خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه، د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي. هغې باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ، خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سه کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینو وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي، خو د 2003 کال لپاره یې په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په وی سیاري په سیوتلې فضائي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نسب شوی ډي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر رسولي. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه څلويخ چنده لري واټن نه زمکه ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساينس پوهانو تر اوسه پورې له فضائي بیړۍ څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دی لپاره به لوی لوی انتنونه استفاده کول، خو د بانډویټ د ضعف له امله به ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساينس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
تاسو درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو میلمنه ته ز عصمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال میلمنه ده. هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري، خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلی وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدی سره به په دې خوله کې لا ډیر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم په اړه راته ووایي.
شاید فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی، دغه که چیرته سکندرته تللی یست یا هم یو څه بلدیت ورسره لري، دغه چهل زینه او د خرقه او د ځینې مذهبي شان چې دي، دغه کم نفر ټول جوړ کړی دی یا هم راوړی دی. د ډېر مذهبي وخت څخه دغه نفر عجایب ځای نیکه نومې دی، سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا اوس چې چیرې زیږېدلې یاست، تاسې خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږېدلې یم، کندهار کې پیدا شوې یم، خو تقریبا زما یوولس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایری دی. بیا د ځینو ځکه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته هم تللو، زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو، ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په آخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه، دغه ځای څخه فارغه شوم. بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایه او استاد راغلم امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلې یاست، بیا کابل ته ولاړئ، بیا بیرته کندهار ته ولاړئ. د دې سفرونو په اړه راته وایست، کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه وو؟ خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتلی خوشاله وی که خپه وی؟
کابل کې زه کوچنی را لو سوی یم، او زما مور تر ډېره حده پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکر یې، مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی. که څه هم هلته هغه کم د ښځو دپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو، خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه په خلاصېږي، خو سات مې هلته تیر وو. او په کوچنۍ را لو سوې یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې وو، یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو دپاره هغونه ازار او وضعیت هم و. مثال انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو، یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم وضعیت، دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي. خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی. زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم کال درس وایه، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه یې هم ډېره راضي وم، او دغه د فضا څخه هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې و، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټس دپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې و. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډېرو، ځکه کابل کې نفوس ډېرو، موږ شاید نسوای لیدلی. کندهار کې نفوس لږو او کم کسان چې مثال غوښتل چې دی هر څه ته لاسرسی ولري دوغوی تعداد هم ډیر محدود وو. نو دوغوی څخه زه تر ډیر اندازې پورې برخمنه کیدلم او ډیر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډیر اپریشیټ کیدلم هلته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و یا هم کوم سفر چې او زه ډېر به حتی ډېر خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته، موږ ولاړو کندهار. زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو او پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بین حیات ډېر مهم و. زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم. ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیر کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ماما کره ولاړه سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار راولي نه، خو زه دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چې راغلم، زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړې، په امریکایي پوهنتون کې مو درس وایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه شروع کیږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي، یا هم پریپریشن چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي، دوه یا هم درې سمستر، او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبخته نه، زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی و، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیسته یا هم پولیټیکل ژورنالیستم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لګیو چې جنجالونه نه مختص و، بیا هغه ما پریښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا، لیسانس څخه مې دوه نور سمستر پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس دوام ورکوي؟
سلفي ساده، زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماستري ولرم. سو اوس د پاره خو درسونه آنلاین دي، او ورسره یې وظیفه هم کومه. نو یو څه ته ځکه کله چې دلته وسار دی، هلته ماښام دی، هلته ماښام دلته ساري، به حد سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کوي، یو دوه سمستر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلی او حتی ماستری واخلی، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لویني کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپل د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کیږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه، هغه ما ورکړله، که هغه په رستوران کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې هم، یا هم اسیسټنټ و، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه. ما ټوله امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بیکاره کښېنم، یو خبره. دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل دپاره ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې هغه پر موږ باندې بند شو او دلته د کم دولت چې تا کم سپورټ کوي هغه یا هم تر درې میاشتې پورې یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې نو ما کار ته ضرورت هم درلودی او ما غوښتله چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم او ډرایوینګ مې پاس کړمه دا وکړمه هغه وکړمه ګرین کارت ته اپلای وکړمه سوشل سیکیورټي مې واخلمه ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه دوی میاشت تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي نو زما کوشش په دې باندې وو چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر د خپل کریډیټ سیم پدې او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني زه چې کله انټرویو ته ولاړم او ما انټرویو ورکړله درې نفر اسما مخته ناست وو نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل هغه وخت ما درې هفتې نو کله چې زه انټرویو ته ورسېدم دوی ما څخه پوښتنه وکړل چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټول شانو دې ته ویل دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاکس ول چې ما درې هفتې نه کېږي راته زه ویل په کار پسې ګرځم یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چیرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودې یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله دوی ورځې وروسته ما ته زنګ ووهلی چې راسه زموږ سره کار شروع کړه نو کوم ځایو کې چې ما مثلا اپلای کړی وو چې یا مثال من حیث د یو ګرسونی یا هم من حیث د یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې دي یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني
تاسې په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست ټولنیزو شبکو ته مکالمه خکړه
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم هغه دا ده چې زه چې کوم رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن هغه تر دغه وخت پورې چې ما هلته درس وایم ټول فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه اخري کال وو چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر شو څنګه خبرې وکړو دا اوس شروع کړي چې زه دا اوس تل ترالم امریکا ته د دې در مخه ټول فوکس موږ پر نوښتو باندې وو چې په هغه کې خوشبختانه از ما ډېرې نوښتې په ډېرې لوی لوی ویب سایټو کې پبلش شوې دي ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي او دغه څخه سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې هغه ټول از مخبل دي سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایي یو څه سره معرفي سوم هغه وخت زما یو علاقه ورسره پیدا سو هغه غوښنه نه پیدا لزم چې شو وایم کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو د سیما نیوز سره دي نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله خو دغه وخت څخه به ما مثال خپل کیمرا اخیستله خپل ټرایپاډ راشه به مې اخیستې یو موضوع به مې ټاکله او د پانتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په اړه کې تر عزیز ما سره کښینی سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپل کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولې بیا تر کمپیوټر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا چا څخه زه باید پوښتنه وکم بیا د هغه پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخ ته بوتلله په دې باندې لکه چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چیرته وای دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی چې زه پاید راسم نو سر د په هر شي کې مهارت ولرم دا زما د پاره ډیر شسی
د خلکو خبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي، د خلکو عکس العمل څنګه دی؟
ښه، په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بے حده اخته یم او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی. او بل د هغه سره سره کوم د کومې جامعې سره یا هم د کومې ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعې ده او هغه ډیرو څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرې دي. که چیرې هغه ظاهریږي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او که چیرې د هغه لمټو څخه هغه یو څه لږ حد پورې ووزي دوی دپاره د مننې وړ نه ده، یا هم مثلا نه مني. صحیح، اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې بې حده ډېر نیوکې کولې او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپله ژبه کې هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه یې جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي، هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتنې ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پیدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
که وای چې شنه وړه ولا او دا می پریشو دل د تسلیمي معنا نه لري.
ګوري شس ما زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم. سیدا زما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم یا هم دا یو لیتس سې چې تقریبا څو کال کېږي چې زه درس وایم نه لایک ډیر لاس کال څوار لاس کال کېږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازې نه شي چې ما نه دې زده کړی سیدا هغه دا پښتو ژبه وو دیغه تاریخ وو او دیغه معرفت وو او دغه ټارګټ چې باید پښتانه په خپل ژبې باندې پوسی یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو چی شي سول نن ورځ په یوه چیز څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جان کی هیڅ نه دی. سیده موږ شفقی غوندی ماشاءالله یو سره یو شاعر لر چې هغه د جان په باره کې ډیر شایسته شعر ویل دي په جان کی هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي زما یو ځنې هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي هغه اصل عمل ستاسو ته شاتګ دی، په دې باندې افتخار مکوي. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو ډیر وي چې ستاسي په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شی چې زه ډیره لیرې کړم د خپلو کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت دی چې رښتیا درته وایم. ګوري، شاید یو انسان چې دی نه، خصوصا یو ښځه چې د کومې ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر هم یو وخت ماتیږي نه، یو وخت په یو چا باندې ډېر تاثیر کوي. په دې آخري وخت کې په ځینو شیانو باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول د هغو کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر راسره وه، یا به هم زما سره هم نظره کسان راسره وه. دا ټوله چی شوه چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکړم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړله هغه باندې بحث وکړم. خو بس په ډېر واوښتې، مثال یا چورته وایي دغه د اشز دې داسې سي او اشز دې هغسې ده، ډېر بحث هغه خواته اوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کومه لاره چې ما اخیستې ده هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنګ وهلي دي، دوی دغسې یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي بندې شوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ ناوخته ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوی. زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کاله کېږي چې د نجونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله نه. زه دغه ټوله شان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی سمه زه هغه نه بدلومه، کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلومه، زه هیڅ وخت نه تسلیمېږم. خو کومه لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته واړوم. نو د اوس لپاره چې شوته وایي هغه یو څه وخت لپاره چې یا سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډېر څه دي چې ما په دې څوارلس کاله کې یا هم ما په دې دیارلس کاله کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. سیدا نو اوس د لپاره کومه لاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم، زه کومه زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه دي؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لند وخت کیږي چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری. دا کتاب دی هغه د ژوند په اړه کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویو نه کوم، شاید هغه مې واسنه دلیل یې کله چې انګلیسي شبه باندې خبرې کوم ډېر کسان وایي چې شته مثلا تر نور کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سلفي ساده د یو انسان ذهن ډیر روشانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډیره ښه نه وه، زما پښتو به حتی خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړی، ما به حتی ډیر ضرورت درلودی چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سمه کړم، به خلکو ته وښایم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم، په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړ کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړی دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز چې ما ویلي دي د پښتو ژبې ده. نور مطالعه زما لپاره به حد ډیر مهمه ده. زما ټول کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي، چیرې تاسو شاته متوجه سي، ځکه فرق نه کوي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم، هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه تر دې کې ګورم، او تر چې زه هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دغه خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډیریږي اضافه کیږي، وګونه دی غیږي به فصاحت او بلاغت سمیږي. نو د کتابونو مطالعه ډیره، ډېری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې کوم، اوس یې به بیخي ډېر کوم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډېر راته مهم زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پو یم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو، اوس بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزیږیدې، کابل ته ولاړې، بیرته کندهار ته ولاړې، هند ته ولاړې، بشکیک ته ولاړې، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بېحد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سوما، زه تر ډیره حد پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کیږي، نه پکې دونه نه سوما، نه غادي خلک و، یو عادي فرق دا و چې مثال پوره نه بنو یا هم مثال صادر بنو، فقط هغه څه چې موږ ته ډیر نه و، هغه موږ استادان و، ځکه هغه امریکایان و او غیم ډیر زړه و، داسې کم څه موږ نه وینه پکې کېدل. نه کله چې زه بشکیک ته ولاړم، ځکه قرغیزستان کې چې تاسو یې تاریخ وګوري، زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم یې، څه نه څه زر کاله کیږي چې هغوی د هغوی تاریخ وجود لري، یا هم قرغیز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې، او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه ویشت کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا شوي دي، دغه تاریخ یا هم دغه پیل شوی دي سیده د دې په تاریخ کې. او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله، زه به حد ډیره کلچر شاک کېدم، به حد ډیره.
کوم شیری د ګران تصویر کیا دی فری، د ګران تصویر کی آدی فری، اندیش نو دی نور مړه کمرا سګرا لیدید دوا، کمرا سګرا لیدید دوا، کو سما د کشر روات سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تړل کی ملا بپو ها تن ور گډ شما، سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری
ما جوړ دی چلای کټ مټ پورې ما جوړ